شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21مه یې خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بیلاروس یادونه شوې ده. د CPG د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندانی شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPG د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د CPG د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوي دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوي دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPG معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کیدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه CPG یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیاي پروګرام UNDP وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړی ویلي ل 2000 کال را په دی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی خو دا کچه بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد د عادي او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا
افغانستان په سیمه کې د انرژي د نامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدیدونکي انرژي له مصرفیدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډیر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي کی شیبا آزادی رادیو ته ویل
متاسفانه کې لبد مرغه موږ د ورځې اوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته بریښنا لرو. هغه هم په داسې وخت راځي چې سما او پوره ګټه ترینو شو اخیستلې.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي په راپور کې خبر شي ویل د بریښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د بریښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی ځکه زموږ اتیا سلنه کار په بریښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت بریښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د بریښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري بریښنا ته ډیره اړتیا لري خو د بریښنا د نه موجودیت له امله ټول یا له مدیسه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو خو تیل ډیر مصرفیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنی تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګالې ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نور ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاری او شنو میوه د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاری د کرنې ډېرې دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبری د انډول وساتل شي.
لوګان مخ کې پاتیا په نیوی د مخ خرچېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مې ځاینه په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرګ په دغه خور مخ کې په 300 اخیستل اوس په 150 روپیا خلو دام د موږ د پاره سوالات ته
سره دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا لري چین د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پیرا خو پیشتی که کمانو دای رو غلای نو پو گوپی که رو غلای دای نو پو شلغم که رو غلای نو پو گجار که رو غلای دای نه په تربه کار غلا په وش کار الحمدلله سپره کم نه دی رغله
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزارا روانه ده. دمونږه سالو ګونډا کو سده بوجه کوزی کو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابره کړی ده. دلته یو ثواب یې برابر کړی دی.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خلکو نه لرو او دا ته انشاءالله د پدې باندې مونږ پوره کوو.
بل لوري ته د خوځ سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي او دلته نږدې 60% کاریدونکو ترکاری په خپل د خوځ پیداوار دي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
زموږ اوسنی صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوځ خلک د پاره خپل سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځنګړې ډول خوس ننګرهار کندهار او هلمند کې پوجمه کې پالک گازرې شنه پیاز وګه او په تازه میوه کې نارنج مالټا کینو لیمو او کیله خو حاصل ورکوي. په 3 اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری زلارو ترتړل کې دوه ورسته په هیواد او بیا په خوس کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده.
د هم د دې خبرونه ورسته راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي. یې بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تاباد علاقه کې ډیر سخت او سختي راخسته ده. کورونو په کورونو غلو په غلو ګرځي خلک یې ډیر نیولې دي او شپتاویا کسای نیولې دي.
د غشان هریپور کې او بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځو نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیر دوه ورځو کې د دوی لسیمې هم لسکونه کوچی نیول شوې دي.
موږ خپل کلیو عالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس دا خبره ورسره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډېر مخ کیږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هری پولیسو ما او د اپټاباد د منسيري د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. د کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. د کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو لپاره په کیمپ کې هغه استوز نه شي کوی. له سلو زیات خو یو ضلع په هری پور کې نیولې. په جیلونو کې دي. څه دي روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 زوس کورانه له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسي. د زیاته وی چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسناد او تړتیا و. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د جنوري په 18 نه وخت ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دی څوک څه نه وای. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول او خو سي ورسره نه کوي او کچيري ونی ورشي نو افغانستان ته به خامخا ریپورت کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیت سیاره میلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 1 لک څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي شوي چې له دې ډلې تر یو سلو څلور پنځو سرو ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبه په ورځ د طالبان حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خواله کې را سره اوسي.
فرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور او پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی یې. لویه کا وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلسوه دېرشم کال چې د عیسوي په عیسا باندې 1950 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه درېیم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم مې وانخیستلې. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل د سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شاد دی اوس به حتما نه وي، هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولی ول نویشتاکئ مجاهریان سو چې څه شي نویشتاکو د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه سو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی، تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل، په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون وو، یو د جلال آباد پوهنتون وو، دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې، زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. نو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم، پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی، دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلې، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه استادان ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
دا
تاسو چې وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و، کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره شو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شول چې روسي ژبه تدریس کمه. په زړه پورې دوره ول، په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ول. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. لږ اکثرا چې په دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسې. زه به ورلم کتابخانه کې، به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانه مسؤول به راغله، میز به راته وټکولې، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو یو ښه دوره پرشتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پاره د شو خاطرو څخه ډکه دوره و.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او کنه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت مې د ماسترۍ دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیل کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم، بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته را کړل چې زه درته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل، درته راغلم د دومي دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیراتو دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، هدا عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یو هیله و. تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغلې پاول کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست؟
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي، مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشره لور هغه راغلل په ډېر خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړل. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصادي لوستي وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغه ته ضرورت درلود. بیا موږ چې په ژاتیا نفر امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی؟ دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله، په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي، هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم. د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشي لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لرئ؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو. ښه فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورري ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي، تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي، سیاسي ګوندونه دا هم ستا، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم. په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تېرې کړلې، خوست ته ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مینو ورستۍ سفر ولو، تر هغه ورسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوی، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب،
ډیره مننه، خدای مې ذات کوم.
د ازادي ملما
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پس بنا فل بی مورترم سبا بیا بیا راتم کجی پس بنا فل بی مورترم سبا بیا تم سہار شڑنے ماشام بیا رازم لکائی تم سہار شڑنے ماشام بیا بیا رازم دائم کان نست چپر دے بازار بٹا بیا رازم کتی پس بین کل بی موٹر سبا بیا
ha
یارا زم ولما ز زندگی پا